السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1498 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 13مه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 9مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې په قطر کې بین الافغاني غونډه پر عام المنفعه تاسیساتو د بریدونو د بندولو او د خلکو د سر و مال د تضمین په پریکړه پای ته ورسېده، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا مرستیال ولسمشر یو ځل بیا پر ایران د فشارونو پر دوام ټینګار کړی. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. لومړی د خبرونو د سر ټکی، ټاکل شوی چې د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه خپلې خبرې نن بیا پیل کړي. د پوهنې وزارت تاییدوي چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکې نجونې مسمومې شوي دي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په امریکا کې د نیول شویو پناه غوښتونکو او کډوالو وضعیت ناامیدونکی بللی. بشپړ خبرونه په دوحا کې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو پر اړتیا په ټینګار سره پای ته ورسېد. د دې غونډې ګډونوالو بېګانه وخته یو پریکړه لیک خپور کړ. په پریکړه لیک کې موافقه شوې چې پر عام المنفعه تاسیساتو بریدونه دې بند شي او د خلکو د سر و مال امنیت دې خوندي شي. د دوحې غونډه پرون او وړمه ورځ د جولای په 8مه او 9مه د قطر او جرمني لخوا په دوحا کې جوړه شوه چې د افغان حکومت، سیاستوالو، ملي شورا او مدني ټولنو په استازیتوب یو شمیر کسانو د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه پراخ بحثونه وکړل. د دې خبر بشپړ جزئیات په روانه خپرونه کې اوریدای شئ. د امریکا او طالبانو مرکچیان به نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه خپلې خبرې بیا پیل کړي. د دوی خبرې د بین الافغاني ناستې په خاطر ځنډېدلې وې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل هیله من دی چې نن به په مهمو مسایلو کې لا زیات پرمختګ وشي.
څلور موضوع باندې چې بحث کوو چې د تروریزم مسله ده، د امریکې د خوا موجودیت په افغانستان کې په آینده کې مسله ده، د افغانانو د اوبو سره مذاکره ده، اوربند ده. په ټولو کې پیشرفت کړي یو ځینې نقاط پاتې ده چې له منځ یو او مهرباني لرو.
ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د اووم پړاو خبرې تر ټولو دورو زیاتې ګټورې بللې دي. د پوهنې وزارت تاییدوي چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یو ښوونځي 15 زده کوونکې نجونې مسمومې شوې دي. د دې وزارت ویاندې نوریه نزهت تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې پیښه د کیمیاوي موادو د کارولو له کبله شوې. میرمن نزهت زیاته کړه
تعداد 75 تن از شاگردان که تمامشان از طبقه ناست
هستند و مربوط به 15 زده کوونکې نجونې چې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکې وې، د درایم ولسوالۍ د منجی لیسې زده کوونکې وې او د لابراتواري تطبیقاتو پر مهال د کیمیاوي موادو د کارولو له کبله مسمومې شوې دي. میرمن نصحت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د مسموم شویو نجونو شمیر 115 تنه دی. هغې وویل دا نجونې له درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستنې شوي او صحي وضعیې ښه ده. په بدخشان کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې دا پیښه درې ورځې مخکې شوې ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د یورانیمو د غني کولو په اړه د ایران پریکړه د دې هیواد د ورانکارو فعالیتونو یوه برخه ده. مایک پنس پرون دوشنبه په واشنگټن کې د اسرایلی مسیحیانو د یووالي کانفرنس ته وویل متحد ایالات به هیڅکله ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې جوړې کړي. د پنس له خبرو مخکې د ایران د اټومي انرژۍ ادارې ویان بهروز کمالوندی اعلان وکړ چې هیواد یې د دوشنبه په سهار د یورانیمو د غني کولو کچه له 4.5% اړولې ده. د ایران د اټومي موافقې له مخې دا هیواد اجازه نه لري چې یورانیم په سلو کې له 3.6% په زیات غلظت غني کړي. غنی شوی یورانیم د اټومي بم په جوړولو کې کارول کیږي. ایران که څه هم ویلي چې د اټومي تړون محدودیت ته نور ژمن نه دی، خو مخکې ویلي و چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په امریکا کې د نیول شویو پناه غوښتونکو او کډوالو وضعیت ناامیدونکی بللی. د دې ادارې ویاندې روینا شیوداسانی ویلي چې د دې ماشومانو سختو شرایطو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنره میچل بچلت ډېره ناهیله کړې ده.
The UN High Commissioner for Human Rights is utterly appalled by the conditions.
The ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر په افغانستان او د هغوی د ماشومانو وضعیت سخت نه هلي کړي. پناه غوښتونکو ماشومان باید هیڅ ونه نیول شي. د نړیوالو قوانینو له مخې دا کار ظالمانه، غیر انساني او توهینونکی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت تیرونی په ټکساس کې د پناه غوښتونکو د توقیف ځایونو عکسونه خپره کړل چې له ټاکلي حده دوه چنده زیات خلک پکې ساتل کیږي. او د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلو به نن د هند او نیوزیلند ترمنځ په مانچستر ښار کې کیږي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له نهو لوبو اووه ګټلي او تر اوسه د لوبو د ګروپ په سر کې دی او نیوزیلند 15 لوبې ګټلي او په څلورو غوره ټیمونو کې وروستی دی. نننۍ لوبه په ځایي وخت په 10:30 پیل شي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. وباورئ چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو په پای کې موافقه وشوه چې پر عام المنفعه تاسیساتو حملې به بندیږي او د خلکو امنیت د خوندي کولو ضمانت به ورکول کیږي. په یوه مرکه کې به واورئ چې د دې خبرو په ترڅ کې دقیقا څه پیښ شول.
په 15 ساعتو مذاکراتو کې طبعا احساساتي صحنې وي، خوښي صحنې وي، مګر وتوانېدو چې په هغه ځای کې موږ یې ماتېدو ته پرېنږدو.
په نورو موضوعاتو کې د داعش ډلې د حملو د قربانیانو کورنۍ د پوهنتون د هغو استادانو اعدام غواړي چې ملي امنیت په داعش ډله کې د غړیتوب په تور نیولي. او د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو د جګړو له کبله د ښوونځیو زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي.
د مکتبونو په وړاندې د داعش او طالبانو لخوا کوم ګواښ نه ده موجود. موږ ته د احتیاط په توګه موږ دا مکتبونه د موقت وخت دپاره تعطیل کړي.
که وخت پاتې شو نو نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. په دوحه کې په بین الافغاني غونډه کې موافقه وشوه چې په عام المنفعه تاسیساتو بریدونه به بندیږي او د خلکو د سر او مال تضمین به ورکول کیږي. دا د دې غونډې د یوه اتمادهیز پرېکړه لیک مهمه برخه ده. دا پریکړه لیک د دوشنبه په ورځ ناوخته خپور شو. د دوحې بین الافغاني غونډه د جولای په 8 او 9 یعنې پرون او وړمه ورځ د قطر او جرمني لخوا په دوحه کې روانه وه چې د افغان حکومت، سیاستوالو، ملي شورا او مدني ټولنو په استازیتوب یو شمېر کسانو د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې او ثبات په رابطه پراخ بحثونه وکړل. د موضوع تفصیل د صفیالله ستانکزي په راپور کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو بین الافغاني ناسته د تاوتریخوالي په بندیدو او د سولې د خبرو په دوام پای ته ورسېده. د دې ناستې په پریکړه لیک کې چې د شپې ډیر ناوخته خپور شو، په عام المنفعه تاسیساتو د بریدونو بندیدل، د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د معیوبو او ناروغ بندیانو خوشي کېدل مهم موارد دي. د اعتمادیز پریکړه لیک په 15 ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په ښکېلو خواو غږ کړی چې په دینی، مذهبي بنسټونو، روغتونونو، ملکي، تعلیمي او تحصیلي مؤسسو، بازارونو، بندونو او کارځایونو بریدونه دي بند شي. د یادې مادې یو بل بند ټینګار کوي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین دي وشي او د ملکانو تلفات دي صفر ته راکم شي. د یاد پریکړه لیک یوه مهمه برخه په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي برخو کې د اسلامي ارزښتونو په اساس د ښځو د حقونو تضمینېدل دي. د افغانستان د سولې په تړاو د دې بین الافغاني ناستې ګډونوالو همداراست ټینګار کړی چې د دایمي، ټولمنلي او باثباته سولې تضمین د ټول شموله بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه نتیجه کې ممکن ده. د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې هوکړې دي په یو نړیوال کانفرنس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړېدو سره دي د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې څار وشي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد د دغه کانفرنس تر سره کېدل په خپل یو لوی کامیابی یاد کړی. هغه پرون شپه د دوه د بین الافغانی ناستې د ختمېدو په درشل کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل. د قطر ناسته د یکشنبې او دوشنبه په ورځو وشوه او ګډونوالو له خپلو شخصي ادرسونو د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې او خپل نظرونه یې بیان کړل. په دغه ناسته کې د طالبانو ولسو استازیو او له کابل یو 350 کسیز پلاوی ګډون کړی و. حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنې ځینې غړي سیاسيون د رسنیو استازي او یو شمېر خزینه فعالان په دغه ډله کې شامل دي. د افغان حکومت یو لوړپوړي مقام د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی خپل پیغام چې د سولې د خبرو ژر تر ژره پیل مهمه برخه جوړوي د خپل استازي په لاس د بین الافغاني ناستې ته رسولی دی. د دوهې دا بین الافغاني ناسته تر دوو پخوانیو هغو چې په ماسکو کې وشوه ځکه توپیر لري چې دا وار د حکومت ځینې لوړپوړو چارواکو هم پکې برخه درلوده. د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری چې ولسمشر غنی ته نږدې کس دی د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لوی رئیس عبدالمتین بیک او د ملي امنیت شورا مرستیاله شهرزاد اکبر له هغو دریو لوړپوړو افغان چارواکو ول چې په دې ناسته کې برخه درلوده.
د افغانستان د سولې په تړاو د دوهې بین الافغاني ناسته په داسې یوې موافقې پای ته ورسېده چې ګډونوال ترې خوښ دي. د دې غونډې یو مهم ګډونوال افغان سیاستوال حضرت عمر زاخیلوال د غونډې تر پای وروسته بېګا شپه ناوخته له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه وکړه. هغه وویل پرونۍ ناسته 15 ساعته اوږده وه او بلاخره د تشدد د بندېدو او د سولې د مذاکراتو د پیل په ټینګار سره پای ته ورسېده. له ښاغلي زاخیلوال سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې دي چې د دوهې د بین الافغاني غونډې په پریکړه کې کوم مسایل ډېر مهم وو.
د سولې نقشې په اړه باندې هغه آبادی چې دي هغه مو سره ښکار کړل چې کوم دي. د دې په څنګ کې هغه زینو کې چې تشویشونه وو مثلا د حقوقو په برخه کې که د ښځو که د لګکۍ وو او یا مثلا د نظام د ساتنې اصلاح او غوښتلتیا په اړه باندې پکې مواد شته دی.
عام افغانان د جنګ درېدل او بندېدل غواړي او له هرې غونډې دوی تمه دا ده. په دې غونډه کې څه وشول د جنګ په اړه؟
یو ماده کې دقیق ژمنتیا ده د عامه تاسیساتو لکه ښوونځیو پوهنتونونو مدارسو مساجدو د حریم درناوی به کېږي هغې شاوخوا حفاظت به کېږي حمله به نه کېږي په هغه ځای کې چې عام وګړي اوسېږي په هغې کې او همدارنګه په مشخصه توګه د عامو وګړو وژنه د صفر د حملاتو او د عملیاتو له کبله د دوی هغه د وژنې کچه صفر ته راښکته کول په داسې حال کې چې همدا اوس په افغانستان کې هره ورځ په لسګونه او تنه عام وګړي زموږ د جنګ له وجې وژل کېږي نو دا یو ډېر ستر ګام دی، لومړنی ګام دی. طبعا د افغانستان خلک مطلق اوربند غواړي، اوربند مګر بیا مذاکرات غواړي، هغه د سولې د مذاکراتو په چوکاټ کې باید وشي. مګر په دغه ناسته کې دغسې یو ژمنتیا فکر کوم چې یو ستر لاسته راوړنه ده.
یو څه اوس هم پاتې دي چې د امریکا سره د طالبانو خبرې روانې دي او دغه د مذاکراتو د پیل موضوع داسې دوی به څه وخت بالاخره مذاکرات پیلوي یو دقیق وخت داسې څه نه دي ویلي که څنګه؟
دومره درته ویلی شم ډېر ضر به وي، مشخصه نیټه مو په پاڼه کې رانه وړه، مګر داسې فرض که چې میاشتې به هم نه وي کلونه به هم نه وي په چټکه به انشاءالله هغې حد ته ورسي.
تاسو په دعا کې په ځایي وخت تر 12 بجو د شپو پورې ناست وئ، هلته هم خبرې وکړلې، ډېره اوږده ورځ وه. څه فکر کوئ چې څومره ښکته او پورته مسایل یاد شول، څومره سره تاوده شوی مسایلو کې او څه غبرګونونه په دې برخه کې؟
کوری په افغانستان کې ولله ستلس کاله جنگ شو، همدا اوس هم خونړی جنگ روان دی، بې اعتمادۍ فضا ډېره ژوره ده. په داسې وخت کې موږ د درګیرو خواوو ترمنځ ناسته کېږي په لومړني ځل د حکومت استازي او د سولې د عالي شورا غړي هم هغه کوچني مذاکراتي ټیم کې چې زه یې غړی وم هغې کې ګډون کوي او بیا 15 ساعته تقریبا موږ مذاکرات کوو. نو په 15 ساعتو مذاکراتو کې طبعا احساساتي صحنې هم وي، خوښي صحنې وي، مګر خوشبختانه وتوانېدلو چې پرې نږدو. ډېر داسې ځلونه را پیدا شو چې نږدې دې ته و چې زموږ دا مذاکرات سره مات شي، یا د یوې خوا یا د بلې خوا یا د ټولو خواو نه، مګر وتوانېدو چې په هغه ځای کې موږ یې ماتېدو ته پرېنږدو، ځکه د افغانستان خلکو هیله د موږ څخه د یو ښه خبر وه او هیله مندي مې دا ده چې دا په عمل کې ثابت شي. نو فلحظه په دغه اوس لحظه څه ستړیا چې دا ټوله رفع ده او بالکل ډېر زیات خوش خوښ.
مننه. تاسو د عملي کېدو هیله وښودله، فکر کوئ چې دغسې تضمین به موجود وي چې دغه څه چې اوس موافقې په شکل وشول او ډېره مهم مسایل پکې دي هغه به عملي شي او دواړه لوري خصوصا طالبان به ورته ژمن پاتې شي؟
اول خدا چې دا خیي چې د افغانستان ټول اړخونه سوله غواړي او سولې ته ژمنتیا غواړي. دلته طالبانو کولی شي توافقونه کړي، د حکومت د طرف اساسم کولی شي چې توافقونه کړي، مګر دا چې توافق وکړ معنا ده چې ټول خواوې سوله غواړي. نو وسوال خو مونږ همدغه نیت ته دوی د ټولو خواو مثبت ګڼو، او دویم یو نوه اوس اخلاقي مسؤلیت لري د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې، لکه د افغانستان د ولس دېرش درې دېرش میلیون نفوس بهتره نسانه د عام ولس نه نشته، نو هغه انسانه کې هم به قضاوت کوي، بیا به نو د هغوی د قضاوت پاسخګو اوسي. زه فکر نه کوم چې هېڅ خوا هېڅ شخص به وغواړي چې دغسې یو سخت قضاوت په هغه منفي اړخ کې قرار ونیسي.
په دوحه کې د بین الافغاني غونډې ګډونوال افغان سیاستوال حضرت عمر زخیلوال ول ازادۍ راډیو سره په خبرو کې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس ملالی بشیر ته وښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې د بین الافغاني دیالوګ دوهم ورځ
بخنه غوړم قدر منوریدونکو، دا د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه چمتو ده. ملالی بشیر وړاندې کوي.
ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: په داسې حال کې چې افغانان په قطر کې له طالبانو سره ویني، وروستۍ حملې د سولې خبرې تر سیوري لاندې راوستلې دي. د مقالې لیکوال په غزنی ولایت کې د یک شنبې د په ورځ د طالبانو حملې ته په اشاره لیکلي چې پکې څوارلس کسان وژل شول او یو سل اتیا د کوچنیانو په ګډون ټپیان شول. دا حمله د افغانستان د لویې ډلې سیاستوالو او مدني ټولنې د غړیو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د غونډې له پیل سره یو ځای وسوه. لاندې شنو سره یو ځای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د اووم پړاو خبري تر اوسه تر ټولو اغیزناکې بللې دي. دواړو لوري د افغانانو د لوی ډلې او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د دوه ورځنۍ غونډې په خاطر خبري وځنډولې. ټاکل شوی ده دا خبري بیرته د سې شنبې په ورځ د جولای په نهمه پیل سي. پریس ژورنال ورځپاڼې د برتانیا د موزیم د هغه اقدام په اړه لیکلي چې له مخې به یې غلا سوي لرغوني آثار بیرته افغانستان او عراق ته ورکړي. په مقاله کې راغلي چې یو شمیر تاریخي آثار چې په دې وروستیو کلونو کې د جګړو پر مهال په غیر قانوني توګه برتانیا ته صادر سوي وو، بیرته افغانستان او عراق ته ورکول کیږي. لیکوال وایي چې د ګندهارا د زماني مجسمې هم په دغو آثارو کې شامل دي. د ورځپاڼې په وینا دا مجسمې په 2002 کال کې په غیر قانوني توګه له افغانستانه پېښور ته وړل سوي او له هغه ځای د برتانیې هیدرو ته وړل سوي وي. کریک باز ورپاڼې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم په اړه لیکلي دي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې افغانستان د 2019 کال په کرکټ نړیوال جام سیالیو کې نه لوبې وکړې او نه سره یې وبایللې، خو له پاکستان سره په لوبه کې افغان لوبډله لږ څه وځلېده. خو د مقالې په وینا حقیقت دا دی چې افغان کرکټ لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې د متوسطې کچې لوبې وکړې. مقاله لیکي چې د نړیوال جام سیالیو په آخري لوبه کې افغانستان د اکرام علي خیل غوندې یو غمی ومند چې ثابته یې کړه اوس وخت را رسېدلی چې پر همد پانګونه وسي. مقاله یو شمېر ستونزو ته اشاره کړې ده چې د افغانستان کرکټ لوبډله د نړیوال جام سیالیو ته تر تګ مخکې له ورسره مخامخ وه. لومړی د مقالې په وینا دا چې د کپتان تغیرېدو او دا چې آفتاب عالم له ټیم څخه لیرې کړای سو، نو دې خبرو افغان ټیم ته زیان واړاوه.
له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. تیر کال په کابل کې پر مایوند کلب د ځانوژن کې حمله د وژل شوی خپل خپلوان له حکومت غوړي چې د کابل په هنتون درې استادان او دوه محصلان چې په دې حمله کې د لاس لرلو په تورنی ول شوی دي په سخت جزا محکوم کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په دې وروستیو کې د کابل پوهنتون درې استادان او دوه محصلان ونیول چې د دې ریاست د اعلامیې له مخې پر همدې کلب د حملې په ګډون د داعش په ځینو حملو کې په یو ډول سره لاس درلود. د دې حملې یو قرباني د طلوع ټلویزیون تصویر اخیستونکی رامز احمدي دی. د ده پلار وایي عدلي او قضایي ارګانونه دې د جرم له ثابتولو وروسته دا کسان اعدام کړي. د موضوع تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د کابل ښار په لویدیځ کې د غریبۍ یوه وړه جونګړه چې د ژړا غږ پکې اوس هم غلی شوی نه دی. د تیلیونوز ټلویزیون د تصویر اخیستونکي مور اوس هم په وژل شوي زوی اوښکې تویوي او تمه لري چې د کابل ښار د میوند پر کلب حمله کوونکي جزا وویني. دا وایي دغه عاملین چې نیولي ما ته دی وسپاري چې وی وژنم او زړه پې سوړ کړم لکه زما زوی چې وباژه. غواړم د دغه حملې عاملین په دار وزړول شي. تیر کال د سنبلې په میاشت کې د کابل په لویدیځ کې د میوند پر کلب حمله وشوه چې دیرش کسان پکې وبژل شول او نوي پکې ټپیان. رامز احمدي چې د خبري پوښښ لپاره دغه سیمې ته تللی و هم وبژل شو. اوس چې د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پوهنتون درې استادان ظاهر دایی، معروف راسخ او مبشر مسلمیار له دوو محصلانو سره نیولي او ادعای کړی چې دغه کسان د میوان پر کلب حمله کې په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه لاس لري. د رامز پلار وایي نیول شوي کسان باید اعدام شي.
خوش به نسبت ازی شدم کمی عاملای ازی پیداش ما خاص مرمیس
دیوی ډیر خوخم چې دغه حمله عاملین ونیول شول. هیڅ فکر مې نه کاوه چې دغه حمله عاملین به په کابل پوهنتون کې وي. غوښتنه مې داده چې سخت جزا ورکړل شي او اعدام شي. تیر ورځ د ملي امنیت عمومي ریاست اعلان کړ چې د کابل پوهنتون د استادانو ظاهر دایی او معروف راسخ له نیول کېدو وروسته یې د دغه پوهنتون درېم استاد مبشر مسلمیار هم د اسلامي دولت ډلې داعش ته د ځوانانو د جلب جذب په تور ونیو. په اعلامیه کې راغلي چې دغو دوو پخوانیو محصلانو د میوند د پهلوانۍ پر کلب د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو پر موټر او د حامد کرزي پر هوایي ډګر حملو کې نقش درلود. یو سیړنه چې د روان کال د حمل په میاشت کې خپره شوی خی چې د شریعتو د ځینو استادانو لخوا د ثقافت اسلامي درس د افراطیت د دودولو لامل شوی دی. د ریشه‌یابی رادیکالیزم دینی در نظام آموزشی افغانستان د سیړنیزې رسالې د لیکوال رامین کمانګر په خبره دغه سیړنه ښیي چې د ثقافت اسلامي د مضمون د متنونو د تدریس ځینې استادان د موضوعګانو د اکادمیک اړخ پر ځای دغه مضمون تر ډېره حده د یوې ایډیالوژۍ په توګه مطرح کوي. د افغانستان د سترې محکمې پخوانی مرستیال فضل احمد معنوي وایي د افغانستان په پوهنتونونو کې د افراطیت لمن پراخه شوې او د څو استادانو په نیولو سره نه ختمیږي. دی وایي زما باور دا دی چې په خواشنۍ سره د دغې موضوع لمن پراخه ده. د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې افراطیونو ځانونو ته لاره خلاصه کړې چې کولی شي پر ځوانانو تاثیر وکړي. هیله مند یم دغه مسله یوازې له امنیتي نظره نه بلکې له بېلابېلو لارو تعقیب شي چې د دغه شومې پدیدې مخه ونیول شي او ټولنه مو اعتدالي وضعیت ته ستنه شي. خو د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امین د ښاغلي معنوي خبرې ردوي. دی وایي د افغانستان په پوهنتونونو کې افراطیت نه دودیږي او هر څوک چې په بنسټپالنې او افراطیت پسې وي اجازه به ورنه کړل شي. د ده په خبره کوم استادان چې د ملي امنیت د ریاست لخوا نیول شوي له پوهنتون نه بهر وو او په پوهنتون کې ورانکاري اعمال نه لرل. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. چارواکي وایي د دې ډلو لخوا زده کوونکو ته کوم ګواښ نه دی شوی، خو دا کار دوی د یو احتیاطي اقدام په توګه کوي. د موضوع تفصیل روح الله انوري اوروي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د روان لمریز کال له لومړۍ میاشتې څخه د وسلوالو طالبانو او د داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ نښتې روانې دي چې له امله یې په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او کومې کورنۍ چې هلته اوسیږي هغوی هم د دواړو ډلو ترمنځ جګړو کې راګیرې شوي دي. نو ځکه خو زده کوونکي هم ښوونځیو ته نشي تللی او ښوونځي تړل شوي دي. د سیمې قومي مشر نصر الله خان ازادي راډیو ته ویل
چې په دغه ټول جنگي سیمه ده خلک خپل نشي وته مشکل سره مخ دي چې وای خو نو شو ونه لګيږي نو ماشوم مکتب کې څه کوي او جنۍ مکتب کې څه کوي
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده به وای چې خونځي نه دي تړل شوی خو د زده کوونکو کمی سره مخ دي
د یوازینې مشکل د نامنیو په وجه کومه کې چې د خپل خو په منځ کې جګړه او جنگ شروع شي زمونږ مکاتب او شاګردان مکتب له نسی نو دا یو ستونزه او مشکلات دي موږ ته مکاتب ټول پال دي او په بعضی مکاتبو کې د شاګردانو کمښت دی
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته منل چې د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې لویری یو شمیر خونځي د لن محل د پاره تړلې دي
د مکتبونو په وړاندې د داعش او طالبان لخوا کوم ګواښ نه ده موجود او نه ګواښ تر اوسه ترسره شوی ده مونږ ته د احتیاط په توګه موږ دا مکتبونه د موقت وخت لپاره تعطیل کړي تر څو شاګردانو ته زیان ونه رسیږي انشاءالله د جګړې د پای تر رسیدو نو ورسته وبېرته مکتبونه فعالېږي او هغه درسي بهیر به پیل کړي
د کونړ چپه دره کې 15 دیرش خونځي شتون لري چې د داعش او طالبانو د خپل منځي جګړو وړاندې پکې لاسو ضرورت انجن یو هلکان پس د کړو بختو
خبري مجله اوري
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو د ژوند رنگونه د جالب خبرو یو بل برخه در توړندې کوو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته په دوحه کې بین الافغاني خبرې تیره شپه ناوخته په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو پر اړتیا په ټینګار سره پای ته ورسېده د دې غونډې ګډونوالو بېګا شپه یا ناوخته یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغه کې موافقه شوې چې پر عام المنفعه تاسیساتو بریدونه به بندېږي او د خلکو د سر او مال د امنیت تضمین به ورکول کېږي د امریکا او طالبانو مرکچیان به نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل کړي د دې خبرې د بین الافغاني غونډې په خاطر ځنډېدلې وې د پوهنې وزارت تاییدوي چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یو ښوونځي 15 تنه زده کوونکي مسمومې شوي دي د دې وزارت چارواکي وایي چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې پیښه د کیمیاوي موادو د کارولو له کبله شوې ده د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي د یورانیمو د غني کولو په اړه د ایران پریکړه د دې هیواد د ورانکارو فعالیتونو یوه برخه ده مایک پنس پرون وویل متحد ایالات به هیڅکله ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسله جوړه کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په امریکا کې د نیول شویو پناه غوښتونکو او کډوالو وضعیت ناامیدونکی بللی د دې ادارې ویاندې وویل چې د دې ماشومانو سختو شرایطو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنره ناهیلی کړې ده او د کرکټ د نړیوال جام نیمه پایلوبه نن د هند او نیوزیلند ترمنځ په مانچستر ښار کې کیږي نننۍ لوبه په ځایي وخت په 9:30 پیل شي
دا ژوند رنگونه
حجی محمد حسن
د کوم جی
زم دې کابل د کوټي سنگي
ښا ته چی کار کې
ز دا د بازار د سر کار کوم یو شی واخله بل شی وانه خرڅ کړم
کوم شی
و سوې کارم نه کوم و سوې کار ښا
مخ کې چی خرڅول
دې زنه پاکستان ته بم راو د پاکستان نه بم راو دلته بم خرڅول
کوم شی ان
یعنی مثال بادام زیره پسته
ښا بیا ګټب کې کېدل
ښا ما خپ کې کېدل ولې
وس خو نه مخ د تکړه و سوال نه کې
و سې نه کوم له کار مش ده نو ماته څه ضرورت نشته
په کور کې څو نفره یې
په کور کې یو ولس نفره
بیا څو کسه کار کوي
څلور کسه کار
پیسې بس کیږي د دې ولس کسو
چیرته کیږي اوس کارونه کوي
اولادونه دې څه کار کوي
یو موټر وان دی موټر
په کوم لاین
دا پاس دی اجیګه کې چلی دا د سرک سازي موټر
خپل ده
او
ښا او نور اولادونه دې چی کوي
او یو دوه می دی او تونه سنته سنته خسته دی هغه د ورځې کې سودا خرڅي بیګا کول
بیا کور کې ټول سره ګاډي
ټول
دا ولس کسه په اوج درخان
په یوه دسترخ
دا پخلای مخلای به سخت نه دا ولس کسو ته
نه څه سخت
یو وخت ځکه کې څوک دي
درې څلور خدي دي
نوبات
نه په نوبات نه څوک یو شی و کی څوک پخله و کی څوک کتغ و کی څوک بل شی و کی څوک بل شی و
مقصد گزاره کیږي به د ماشومان خدي خو جنگ نه کی خپل منځ کې
نه جنگ نه
خپل کړه د ځوندې ده
او
هغه به د کور کور نه کی نس کوي نست یغه
نس
کاکا ته سره غواړي مثلا د ټول عمر کې سره کومه ځوند به تا درلودلای
پنځه وخت منځ کوم حج می کړه د خدای ناراضیم نور زسو غواړم پچای خو زنه وانه